په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو رسپانو لیکنې درورو خبرونه له ملیه امیرزاده اوري.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر حامد خان د خپل دندې استعفا ورکړې. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای د روانه میاشتې د 15 نیټې نه په پیښور کې احتجاجي ناشته کوي او د عراق پارلمان د امریکا هغه څېړنه خبره کړې چې پکې د موصل ډیم په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی دی. تفصیل د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټننټ جنرال حامد خان د شورو پورس لخپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینې پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. خپل استعفا خط چې نوموړي نن د خیبر پختونخوا گورنر ته لیږلی پکې ویلي دي چې په دې وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا په رشوت خلاف اکټ کې د ځینو بدلونونو له امله د ډی جی احتساب کمیشن په حیثیت یې رول محدود شوی. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه 13 ورځ د کاربندیز کولو له وجې 14 کارکونکي له هسپتال وستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ روغتون د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري روی دارشا چې د هسپتال په ایستل شو کارکونکو کې شامل دي نن مشال ریډیو ته ویل
مون قانون منو مون عین منو مون ملک دیدا مون هر څه منو خو تاسو ماته دوه چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلا هسپتال بس ما باندې بچاړه راکاږي ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پرویلیجز دي څومره داغي حقوق دي څومره داغي انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیولې خو دا لیوانو کار دی.
بلخوا د پیښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کاربندیز روان دي چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لغې کړې چې تېر ماښام د پیښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومو وسلوالو ووژلو. د پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر ذوالفقار علي خان نن مشال ریډیو ته ویل
گرفتار کړی شي او زمونږ د ټریډر کمیونټي د بزنس کمیونټي تاجر صنعتکار د دې د تحفظ لپاره حقیقي اقدامات پکار دي. زمونږ صوبه کې الریډي انویسټمنټ نه راځي.
د وژل شوی حاجی حلیم جان کورنۍ وایي چې نوموړي ته مخکې هم دړکې ورکړل شوې خو صوبایي حکومت یې په تحفظ کولو کې پاتې راغلو. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی ټولو وګړو د تحفظ لپاره وړاندې هم ګامونه پورته کړي دي او اوس یې هم کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د روانه میاشتې له 15 نیټې نه به په پیښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پیښور پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي ناشته کوي. د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو دا څرګندونه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال افریدی نن مشال ریډیو ته ویل
د پریس کلب مخې لا به موږ تمبانو کرسۍ لګوو او دا به په 15, 16 او 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به سټوډنټان دي څومره سیاسي خل دي دا ټول به په دې کې ګډون کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو غوښتنه وکړه چې اف سي آر نظام دې له منځه یوړل شي، قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شي او قبایلو ته دې هم بنیادي انساني حقوق ورکړل شي. پاکستان او قطر څلور معاهده او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحه کې د یوې دستوري پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر دغو لازنامو دستخط وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لازنامه د مایع ګاز د خرڅولو او اخیستلو ده چې تر مخه به پاکستان له قطر نه هر کال 3.15 ملیون ټنه مایع ګاز درآمدوي. له دې سره به د پاکستان د ګیسو 40% ضرورت پوره کیږي. له دې ترڅنګ له قطر سره د دوه اړخیز همکارۍ زیاتولو، تعلیم، علمي څېړنو او د صحت په مت کې هم مفاهمتي یادښتونه لاسلیک شول. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور ارمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د درېو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ د جسټس اوس محمد او جسټس قاضي فایز عیسی باندې مشتمل دوه رکنی بینچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور په ارمی پبلک سکول د برید په تړاو پوځي عدالت وو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه چې تېر کال د دسمبر په دویمه څلورو کسانو ته په کوهاټ جیل کې پانسي ورکړل شوه. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د ډیم لاندې په میلیونونو اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دغه ډیم په غیر مستحکم بنیادونو جوړ کړی شوی او په مسلسل ډول اغېزمنېږي. په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د لږې مودې قبضې پر مهال له مخکې نه خسته حال ډانچې ته نور زیان ورسېدو. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې زیات خطرناک ثابت دی شي. د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره ملیونر ډونالد ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدې ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شوې، لومړنۍ پایلې ښیي چې ډونالد ټرمپ په سلو کې 4 رایو ګټلې. بلخوا د ډیموکراتانو نه سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیو هامشر ریاست په سلو کې 50 رای ګټلې دي. او ماسکو خبرداری ورکوي چې په جنوبی کوریا کې د میزایلو ضد جدید امریکایي نظام جوړېدل په سیمه کې یو مسله جنگ ته لمن وهلی شي او په کوریایي ټاپو وزمه کې د اټومي مسلې هواري پیچلې کولی شي. د فروری 15 د روزبارنو چارو وزارت په بیان کې په واشنگټن تور پورې کړ چې د پیونگ یانګ اټومي او میزایلي ازموینې او بانه ده چې خپل ترمل های الټیټیوډ ایریا ډیفنس یا تاړ نومي دفاعي نظام پراخ کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 105 روپۍ 80 پیسې او 102.50 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پېښور هسپتالونو ډاکټران او پیرامیډیک سټاف نن په دویم ورځ هم په هړتال دي. د لریډینګ هسپتال د پیرامیډیکس یو مشر وایي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړي.
زما مطالبه زما مسلی چکل راشي زما سکه مال بلاس په تلی بس ما باندې بچاړه راکاږي چې موږ په ډالونو سکه لیونی خوري یو لیونو کار دی.
پروند په خبر پکې سخانه بازار کې ناترګند وسلوالو د دغه خاري او مشهور سوداګر حاجی حلیم جان په ډزو وواجه. دغه زوی وای چې حکومت یې د پلار د امنیت په خوندیتوب کې ناکام شوی دی. او فاټا سیاسي اتحاد وایي د رواني میاشتې له 15 په پېښور کې د قبایلو د بشري او سیاسي حقونو لپاره احتجاجي ناسته پیلوي.
موږ به دې درې ورځې درننه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې فاټا کې افشار نه منو، موږ دا ظلم زیاتې نه منو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر اوسه د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیز کولو له وجې 14 کارکونکي له هسپتاله ویستلي. د هسپتال د ایګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي که چېرې صوبایي حکومت د جمعې تر ورځې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به په ټوله صوبه کې کاربندیز پیلوي. په دې اړه د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن د لیډي ریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنې داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به د سپیشلسټۍ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغې ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال له د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوې جوړیدونکي سپیشلسټانو په شمیره کې کمی راشي، نو ځکه دوی کاربندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، اوس هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز ته. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسٹیٹیوٹ چې دی په یو شپه کې ختم کړو، نو په هغه کې زموږ ینګ ډاکټرز چې دی هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه کې ډېر زیات افیکټ کیږي، نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډي ریډینګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرۍ ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دی وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلث الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلاس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي، ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پلاغي حقوق دي څومره داغه انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډیپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري دا خدای لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتل لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستوندو سره مخ دي. لیډي ریډینګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبد الله مشال ریډیو ته وویل
نن مې اپریشن او سامان ما ورو راوړو او دی واده سامان واپس کو، مې اپریشن نن هرتال دی نو سو کو مجبور چې اوس پرویټ کو وسم نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پر ورځ پېښور وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاده اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایي کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت هغلته د هدفي وژنو او همداراز بدخورۍ او سړي تښتونې پیښو له ویرې د پختونخوا کاروباریان مجبور شوي چې د هیواد نورو صوبو او ښارونو ته کړي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د کاروباري خلکو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې کاروباریانو د غوښتنه له هغې وروسته مخته راغلي چې پرون د پېښور په کیسهخانه بازار کې نامعلومو وسلوالو د دغه ښار یو مشهور تاجر حاجي حلیم جان په ډزو وواژه. شبیر جان له پېښور رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې پختونخوا او په خصوصو دغه په خبر وړاندې نه د خراب امنیت بدخوره او اغوا برای تاوان د کیسونو له وجې ګڼ شمیر کاروباریان نور صوبو او ښارونو ته تللي دي، ولی اوس دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده او باید حکومت دوی ته تحفظ باور کړي کنه د خیبر پختونخوا کاروبار او روزګارونه به نور هم خراب شي. بلخوا حاجی حلیم جان چې پرون قصه خانه کې خپل دکان کې د نامعلومه او سوال له خوا وجل شو، زوی احتشام حلیم مشال لړو ته ول چې دوی پلار ته وړاندې هم دړکې ملو شو وي او دوی حکومت او انتظامیه په دې باندې خبره کړې وه، ولی حکومت د دوی پلار ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکام شول.
ثانیہ جی شوی دین دا خبر خلکو دا پارا مثال کرے دے لاسٹ ایئر اپریل مئی کے ملا شوی جی بتے کالونا وی اگے تا منگا انتظامیہ تا پولیس تا جی منگا ور تل جی بھئی دی بارے سے کارو کئی انفارچونیٹلی جی کلم خبر کے دنو خبر اتلا جی جی افغانستان دے افغانستان دے تل خلک او منگا واسطے نشتا دے انفارچونیٹلی فیڈرل ایز ویل ایز پروینشل گورنمنٹ فیلیئر دی چې سیوی نه کړی جی
په دې لړکم د پیښور د پولیسو سره بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه خو له هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بل خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لیړو ته وویل چې دا صوبه د ډېر وخت راسې ترهګرۍ ځپلې ده، ولې دوی سره د امنیتي ادارو هڅه کوي چې دلته کې امنیت ځای کړي. پرون په قصخانه کې وجل شوی تاجر حاجی حلیم جان زوی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیرو روزه کې هم د دې کور ته چودیدونکو مواد ایښودی شو چې په کیسه قسمه ځاني زیان نه شوي، او د هغې باوجود هم پولیس او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آئی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آئی ای مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی چې تر هغې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل له کراچۍ څخه د محمد عمران په رپورټ کې.
د نهې یا سه شنبه په ماښام نه وخت د پی آئی ای د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبریالانو ته وویل چې حکومتي چارواکي ورته د غوښتلو لړکې د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي، ولې د دغه تن نوم یې ونه ښودلو. د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آئی ای د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړی. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي، او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ دی خبر کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر وویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو، دا به ښایو چې څنګه پی آئی ای مخ په وړاندې تلی شي. د دې وروستو شپږ کسیزه کمیټې لاهور ته تللې، چېرته چې به د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کوي. د پی آئی ای د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سهیل بلوچ، هدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی آئی ای ویان دانیال ګیلانی تر مخه د 13 دورو د راهسې د جازونو تګ راتک شروع کړی شوی، ولې د کارکونکو د احتجاج له کبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته د 2.5 ارب روپو نه زیات تاوان رسېدلی. د پی آئی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی، او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی آئی ای کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو نن چهارشنبه د خیبر جنسیا په جمرود پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی پلان لري چې د رواني میاشت پر 15 نیټې پېښور کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت په اړه یو احتجاجي ناسته وکړي. د مشرانو له حکومت وغوښتل چې پر قبایلو د لګول شوي اف سي آر قانون د لمنځه وړلو په ترڅ کې هغوی ته بنیادي انساني حقونه ورکړي. د دې ترڅنګ دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه هم وکړه. فرحات شنواری رپورٹ راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نزدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي، او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وویل،
د پرس کلب مخې له به موږ تمبانو کرسی لگو و دا با پا 15, 16, 17 تاریخونو بانده دری ورزا درنوی چه پا دیکی با سٹورنٹان دی سمرا سیاسی خل دی دا طول با پا دیکی گردون کئی و انشاءاللہ مگ با دی دری ورز درننا یو غاگ مرکزی حکومت لدا ورکو چه مگ مزید پا دی فاتا که اف سی آر نمانو مگ دا ظلم زیادی نمانو
او دا پاکستان پیپلز گوند یو مشرا فاتا سیاسی اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چه فاتا دی پا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل اکڑی شی
دا دی پا صوبہ کی مر شی زمان گم دا موقف دی چه پا پاتا چه کم دا دا قومی داره کی شامل شی دا دی دا قبیلیت نوزی چه کم انفراسترکچر تباہ و برباد شوی دی آغی دا پارا ڈیمانڈ دی دا آغی دا امن خبر کو
او دا عوامی نیشنل گوند منظور پری دی زیاد اکڑا
دا دی خبر ضرورت تی چه قبیلی خلقو تا دی دا پاکستان دا شہریانو حقوق ورگی کم چه بنیادی انسانی حقوق دا دا قبیلو حق دی
او دا جماعت اسلامی گوند زرنور پری دی وویل چه من فاتا تا دی او کنسل حیثیت ورکول پا حق کی نیو او باید آئین پا 224 ماده کی دی بدلون را وسته شی
فاٹا سیاسی اتحاد چه کم دے فاٹا کونسل منلو تا تیار نہ دے پہ دفعہ 247 کے دے ترمیم موکرائی شم دے من غٹا مطالبہ ہم دا غدا چھے دے فاٹا دیر پہ غٹ تعداد متاثرین چی دی اگا پہ خیموں کے پراتے دی اگول دے پہ کے جیلان کی چھے دے من سکول ہم جوڑ شی دے من اسپتال ہم جوڑ شی دے من سڑک ہم جوڑ شی دے من کورونا ہم جوڑ شی و دا خلق با عزت ترخ پلو کورونا تلار شی
خوبیا پہ دے غنڈا کی یہ واضح دا جمعیت علماء اسلام گوند خوا یہ وجودا رائے مخت راغلا او د دغه گوند یو مشر مفتی اجاز وویل
فاټه کی شي کوم نظام د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټه نه دا ختم کړی شي خو مخ کې دا چې اف سی آر د خاتمین رستو بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علماء اسلام دا موقف دی چې فاټه شي کوم دا دی او الی د صبح جوړ کړی شي او عوامو ته خپل حقوق شي کوم دی په دې طریقه باندې ملاو شي
د فاټا زیاتره سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان غړي او قبایلي وکیلان وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې قومي مشران او د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله وایي دوی د خیبر پختونخوا برخه جوړېدل نه غواړي او ځان له کونسل یا صوبه دې ورکړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی تر استعفا وروسته اوس دغه صوبې د نوي گورنر ټاکلو لپاره هلې ځلې روانې دي. نوموړي ویلي استعفا یې ځکه ورکړه چې د هیواد سیاسي بهیر ته د بیرته تګ اراده لري. آیا همدغه یوازینی وجه ده او کنه نور لاملونه هم شته؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کبالي سیمو څخه د پاکستان د پارلمان له پخواني غړي حاجي منیر اورکزي څخه په دې مرکه کې کړې.
اندرونی بیرونی وجہ تھا سرائی سے پارلیمانی سیاست کی خرم اور دن کی الیکشن تھا مارچ نمک مستفی نے سننا دیا ایم او ادوا کو پیریڈ نہ پڑے گی جزا الیکشن کی حساب والا اور دن علاوہ یو جزا فاٹا مین اسٹریم انکم کمیٹی و جوڑا کڑیا وزیر اعظم سرتاج عزیز سربراہی کی وہ رائے خیالات اور گورنر رائے خیالات بالکل ڈفرینٹ ہوگا اغو لکه دا غوړي زه رفاټ مین سټریمینګ ته ار سه دی روشي اخري خبر دا د دفاع د سټیک کر دغې ستوري واجب دی لا انفورسمنت یا سنټر ار می د دې چې ته د زیره دا د سس د اکټیویټیز دی او اغو هم خوشاله
آیا د لټک سره د فاټا باندې بچا سروي کنه بس ما غسی بي لکه څنګه چې گورنران بدل شي را بدل شي
فیل ہال کو اس کا سب نشتا اس مو لگیا یو کسی میں کی مو پر انم دیر مل کر تو نے انٹرویو نے وشری مجھے سے کوشش کو سی رہا ہوتا کہ کوڈر دس فٹ کیوں لگی یہ جگہ کہ فٹی متعلق مکمل اگہی اور سراوی
یعنی تا سودا کس خواڑی چی آغا پا کبایلی سیما پویشنو انجینیر شوکت اللہ خو خپلا دا باجوڑو او تردزیات سوکو پوی دلائیسی پا کبایلی سیما یا بیا علی جان و رگزای و اخپلا و رگزای و نو آغو خم دا سی و غط کارنامه نو کچ سڑای و ایلائیسی او تاسو بیا آغا
تاسو نا خو کبایلو با کسمتی داوا دا کبایلو ندوا ممرون لگیدنی و ادوار آب دا اتحاشن ملائک ترین دا هم بدقسمتی و کتی کی ٹرائبل ہوا گاڑی ٹرائبل ہوا ٹرائبل ہوا خوبی نشتہ یہ فاٹا میں میری بہت برس میں جو چلی جائے
تاسو یعنی قبل کس راولې نو هغه خو هم همدغه سي که نه داسې خو ډېر خلک دي چې خپله د قبایلي سیمو دي لیکن مفاداتو د بل
حکومت حکومت سي دي سوچ کوي تو دا چې سړی انټرویو کو انټرویو نیسوي هم دي نور هم کېږي چې هغه سره یو مکمل پلان وي
خبر داش کرنر دے موار سم سڑائی نو ٹول قبائلی سیما بس مسی
گورنر جنتے ہم سے مور دی تھی تجربہ کر یو ایماندار یو پوری یو ویژن والا پلان والا سڑائی پکوڑو یقین ممدا
دا وخت کم نمونه ترغا ور لاندې دي
مین سیریس کمیټه چې کوم دي کړه چې موږ یې صحیح مونږ کې غور کیږي هغه یو عبد الله خان خطر ته مخکې سیریس ورته او داسې څه پرون او یو دا علم خطر ته دا جنیس چې ډیفنس ته او فين هول صرف د دوه کسو د دریم بنم شته خو دریم نوم دې نه سمخه ساي
له کبالی سمو څخه د پاکستان د کمی سملای له پخوانی غړي حاجی منیر او رغزی سره مو د عبد الله کاکړ مرکه اوریده
پر فاٹا سبان دے سل کال اوڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے پا دا قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک نیرا واخلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو ونی زخبرونا ہر چار شنبہ یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجی او هر شنبا یا خالی ماسپخین پاو کم دو بجه لأحمد شاہ آزمی سا
د پاکستان د سینټ د خارجي چارو کمیټې له حکومت غوښتي چې د سعودي په مشرۍ د څلور دیش اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د خپل حیثیت ورتوازی کی او دا چې پاکستان خپل پوز سوری ته د لیګلو کار څخه ډډه وکړي د وزیر اعظم نواز شریف د خارجي چارو سلاکار ستار عزیز بیا وایي د یمن پر معاملې چې د پاکستان پارلمان هغه ته د پوز نه لیګلو کوم پریکړه کړې و حکومت یې قدر کوي او دا چې حکومت به د کمیټې په دغه وړاندیزونه په پام کې ونیسي دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان په دغه اړه وایي د احمد الله په رپورټ کې یو
د یادې کمیټې یو غړی او د متحده قومي موومېنټ سېنېټر طاهر مشدی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د کمیټې غړو له حکومت دا پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان ویلي دی چې سوریا ته باز مکنی فوج لیږي آیا یاد ملک صرف خپل فوج لیږل غواړي او کنا د څلور دیرش اتحادي ملکونو فوج بلیږي د نوموړي وینا وه چې کمیټې له پاکستان حکومت غوښتنه وکړه چې ملکی مفادات دې په نظر کې وساتي او د داسې یو اتحاد برخه جوړېدو نه ډډه وکړي چې هغه که سیمه ایز وي یا که د یو ملک پر ضد او یا په فرقیز بنیاد جوړوي
همین بہت کیف ورانا پڑے گا اور
مون لډیر احتیاط کول پکار دی او پاکستان خپل پو سوریا تا ندی لیگل پکار زکه چی سوریا یو خود مختار ملک دی او حکومت دی خپل دریز واضح کړی چې تر کوم حد د سلور دیش ملکونو د اتحاد برخه ده د دې پښتنې په جواب کې سرتا جزیز او ال چې تر اوسه پورې دا فیصله نه کړی شوی چې تر کوم حد مونږ د دې اتحاد برهایو کې دې چې مونږ صرف د استخباراتي معلوماتو ورکول تر حد د دې اتحاد برخایو بل دا چې پارلیمان د یمن په معاملې چې کومه فیصله کړې و چې بل خود مختار ملک دننه پاکستان پوز نه دی لیګل پکار نو موږ د پارلیمان د دې فیصلې قدر کوو او د دې کمیټې چې څه غوښتنې دي د هغې خیال بساتو مشال ریډیو چې کله د کمیټې د غوښتنې په اسلام آباد کې د کارپوهانو په وړاندې کې خو دي نو د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وایي چې دا په حالاتو منحصره ده که داعش په سعودي عربستان حمله وکړي نو بیا خو امکان شته چې پاکستان خپل فوج ولیږي
ان ایڈوانس نشی کلیئر کے دے بخو حالات پورے دا چھ سنگ حالات ہی نو اغا سے با اسسٹنس ورک رہی نو اغا ڈیپینڈ کئی چھ دا واقعات سنگ کی گی تو واقعات دا سی ہی چھ آئے اس سعودی عربیا بانے حملہ ہو کی نو بخو با فوج یا سر ڈیفینس با ورطور کو لی کوکا دا ہو نشو نو نور خو بیا انٹیلیجنس آگے دے اور دا آئے اس سیلز دی سیار ملک کے پیدا کری دی غریبانے با نظر ساتی
خو خبریال او سیاسی چارو کارپو سلیم احمد وای چې پاکستان له پهیت صورت کې خپل فوج سوریا ته نه دی لیګل پکار زکه چې نتایج به خن راوزی
که پاکستان دا کمیټمنت کوي چې زبر تعالی خپل فوج در کوم او غبل ملک تلیش بیا به سوریا ته هم بیا که سبا په ایران کې جنگ او حل ته هم او بل جاته به هم او کنه دې دا ځان دې لیمټ کړي چې زده اتحاد دې سیم خو زب صرف تاسو سره په دې دې شوبو کې تا انکو مې بیا یو ملک چې نو هغه کنسیډریشن ته نشي راتلی دا به بالکل یو خطرناک خبره ای کف سعودي عرب
طرف نے ڈیمانڈ رہا گئے جدا سکول فوجی نہ رہ گئے پاکستان اور لے گئے سوا بیا دے یمن تو املی گی دے بھائی ایران تو املی گی لیکن جدا سر بھائی انکار جواز نہیں
د سلیم احمد پوینا چ پاکستان دی واضح خارجہ پالیسی جوڑ کڑی او د یو ملک پخوا خدی په هغه کې هیڅ قسم بدلون نه راولی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو مشال ریڈیو د تاسو غږی په پیښور کې د مخام 15 بجې کیدونکې دي د ملیح امیرزادنا د خبرونو لنډی زورو
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټیننټ جنرال حامد خان نن د خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینې پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثر کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. د پېښور لیډي ریډنګ هسپتال انتظامیې تېره ورځ کار بندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له هسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لېږلي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کار بندیز روان دی. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته له هغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانې بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو ووژلو. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د روانې میاشتې له 15 نیټې نه به په پېښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پرېس کلب مخې ته یوه احتجاجي ناسته کوي. د چهارشنبې په ورځ خیبر ایجنسۍ په جمرود پرېس کلب کې د یوې غونډې پر مهال د هغو مشرانو دا څرګندونه وکړه. پاکستان او قطر څلور معاهدې او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحه کې د یوې دستورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر لوزنامو دستخط وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لوزنامه د مایع ګیس خرڅولو او اخیستلو ده. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور ارمی پبلک سکول په عمله کې ککړو دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه یې د هیواد موسل ډیم وار له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی دی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې دا لا غیر زیات خطرناک ثابتېدای شي. د امریکا په نیوهمشر ریاست کې د دې هیواد ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیونر ډونلډ ټرمپ ته جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور
نن جنگ رسپان خپل ادارې د پاکستان قومي ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد ملازمینو په هړتالونو لیکلې او وی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویلي دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او د ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکاره دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونه وزی خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاری تاریخ د لانجو نه ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوې دی. ادارې زیاتوي چې حکومت که نشکاری کوي ودی کړي خو په کار ده چې ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط کې وکړي ځکه چې د یو اړخیزه فیصلو په وجه لانجې پیدا کیږي او د سټیل مل په معامله کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودروله. ادریا اخری کې لیکي اوس حکومت لا به ډیر له احتیاط کار اخستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان و نه رسي. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپانه خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میرج رجستریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتارټی جوړیږي او دغه رنگ د جنۍ او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 43 کاله وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی او د دې نه به په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او په عیني توګه به هغوی په ریاست کې د خپلو عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به اهم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو پکار ده چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه هم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان روزپانی په یو لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې پروسې په کامیابۍ سره د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه شوي دي. بل پر امریکایي کرسچن ساينس مانیټر روزپانی د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان روزپانی لیکنه وایي د افغانستان د روغ جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یوه کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته یې متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کېږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډېر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخوا امریکایي کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې هم په خپل یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستي دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نه شي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګیرلې وه. امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوری غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو هامشر ایالت کې د ګوندونو په خپلمنځي مقدماتي راګیراو کې ګټونکي اعلان شول. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ټرمپ 34% او ساندرز 58% رایې خپلې کړې دي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رای ګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوښیو او ولولو سره پای ته ورسېدې. په جمهوري غوښتونکو کې میلیاردر ډونلډ ټرمپ د 34% رایو په اخیستلو سره میدان وګټه او خپلو پلویانو ته یې وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو ښه کړي.
We are going to make America great again.
نو موږ خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We are going to beat China, Japan.
دوی وایي موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه هیوادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې ښکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکرې کوي. دا به نور تکرار نه سي. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډېر ښه، ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام، ښځو او کډوالو په برخه کې یې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو هامشیر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالې هیلری کلنټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالی ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه ښي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخیستلو سره په نیو همشیر کې خپله ماته ومنله. دا وایي له ځوانانو سره یې کار پای ته نه دی رسېدلی. زه پوهېږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهېږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهېږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې هیڅ پوهېږي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپلمنځي رای ګیرنې د سې شنبې په ورځ ماښام ناوخته پای ته ورسېدې. تر دې وړاندې په آیوا ایالت کې د تېرې اونۍ په رای ګیریو کې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه تد کروز او له ډیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډېرې رایې ګټلې وې. راتلونکي ګوندي رای ګیرنې به په جنوبي کارولینا ایالت کې ترسره کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمیر کاندیدانو د لری کېدا په اړه اندېښنه ښودلې ده. د استادانو په یوه سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وشي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې بیا هم له فریبه ظاهر څخه یې اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحاني ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو ښه به دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول به شوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1% یعنې له 3000 کسانو څخه 150 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحاني پر دې کړنې انتقاد کړی و او ویلی و چې د دومره ډېر شمېر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایراني رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې په
دې نه سخت راوړي تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په در
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په هلمند ولایت کې د اضافي امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د امریکایي دفاعي چارواکو لخوا لیکي چې له دغه فیصلې سره سم دغه سرتیري چې یو بټالین بدل کیږي د روانې میاشتې تر اخره به سیمې ته ولیږل شي. چارواکي وایي چې دغه سرتیري به په جنگي عملیاتو کې برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی له ملیح امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تمه ده چې په سلګونو نور امریکایي سرتیري د افغانستان په ناکراره سیمه هلمند کې له ځایي پوځ سره د مرستې په مقصد ځای پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي دغه ځواک چې یو پوځي بټالین بلل کیږي او زیاتره پکې پوځي سرتیري دي د رواني میاشتې تر اخره به هلمند ولایت ته ولیږل شي، چرته چې له تیرو لسو کالو راهیسې امریکایي او برتانوي ځواکونه د وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اعلان سره سم چې ویلي و هیواد به نور په افغانستان کې په جنګي فعالیتونو کې برخه نه اخلي، امریکایي دفاعي چارواکو وویل چې دغه اضافي ځواکونه به په جنګ کې خپل خدمت نه وړاندې کوي. دوی به البته د طالبانو د بریدونو خلاف په دفاع کې په هلمند کې له موجوده ځواک سره مرسته کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکو د دغه فیصلې په اړه نور وضاحت له ورکولو نه ډډه وکړه، خو دا یې وویل چې د دغه مشن مقصد د افغان پوځ د 215 ځواک کارګردګي ښه کول دي چې تربیت په ورته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل تیره اونۍ کانګرس ته ویلي چې د افغان پوځ د یاد ځواک مشر د کارکردګۍ او رشوت د اندېښنو له امله لرې کړل شو. له دې ګام سره به دا د افغان پوځ یو له هغو څلورو ډیویژنونو وي چې ورته د امریکایي پوځ سلاکارانو مرسته ترلاسه ده. ورځپاڼه په کابل کې د امریکایي کمانډ ویان کرنل مایکل لا هون د خولې لیکي چې مشن یې اوس هم هغه دی، یعنی د خپلو افغان ملګرو ځواکونو تربیت او مرسته کول او سلا مشوره ورکول. ګارډین لیکي په هلمند کې د ځواکونو اضافي شمیر سره به په افغانستان کې د موجود امریکایي سرتیرو شمیر نه سیوا کیږي. ورځپاڼه لیکي په یو بټالین کې د سرتیرو مختلف شمیر وي، خو تر 800 پورې سرتیري لرلی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان افیم لرونکي هلمند ولایت د طالبانو د توجه مرکز ګرځېدلی چې تیر کال زیاتره بریدونه هم په دغه ولایت کې وشول. د پخوانیو وختونو برعکس طالبانو په ژمي کې هم جګړې ته دوام ورکړ چې دا ډول یې ټول کال په سیمه کې جګړه وکړه. که څه هم لوهان د اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول له پلان سره سم یوه فیصله بللې، خو بیا په کانګرس کې او چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې له پلان نه خبر نه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه 21 کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لار خونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې له دینی عالمانو سره سلا مشوره کول پکار دي. دوی وایي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي، باید له عالمانو لارښوونه واخیستل شي. په دې اړه له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالی ریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار ده چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعې خطبه د دې د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نه شي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره او ځکه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او فرقوارت نه به هم منه کوي او د اتحاد امت د اتحاد خبره به هم کوي.
په دې سبا چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه خو جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیه هر څه نظام چې هغې په خپل نظام خپله خپوېږي، موږ خپلو حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایاز وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې د عالمانو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته ووایي، خطباو ته، چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخته پابندي ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب.
وزیر دی بی ورسو کې د سند صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبې د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خورون کې تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
اسلام آباد رابعه اکرم خان واپس هم په اسلام آباد کې د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخلو اعلان وکړ. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې د مولانا عزیز کشر ورور عبدالرشید غازی وژل شوی و. په دې عملیاتو کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. پښتنو دا چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخلو دا ګام ولې واخیست، په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جومات په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړې ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړل. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے تاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دن دا سی ڈیر خلق ول چی دا دا بچاولو کوشش کاو پدوی کی تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو. دا خو ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نږدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر حسن عسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملي بولي. البته د ده پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاوتریخوالي کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای همدغه صفات وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې پکې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ له خپلې خبرې پر شا شه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
جو سوچ ہے
اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں.
د لال جماعت پاملیاتو کی د وجلسو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا گام غندلی دی. د شهدا فاؤنڈیشن په نوم اداري غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د یو میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منظوره کړې چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې چارې پیل شي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ پرې ورو.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی خو په تیرو څلورو لسیزو کې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سیشن بې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 مالي کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله په جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او ده ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبې دی اوریدونکو د ملیحه امیرزاده نه خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایر لیوټیننټ جنرال حامد خان نن د خپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا لیک کې ویل شوي دي چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نه ځکه استعفا ورکوي. د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال انتظامیه 13 ورځ د کار بندیز کولو له وجې 12 کارکوونکي له هسپتاله ویستلي او د صحت ادارې ته لیږلي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره د ګټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغي کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومو وسوالو وژلو. د پاټه سیاسي اتحاد مشران وایي چې د رواني میاشتې له 15 نیټې نه به په پېښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناسته کوي. د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو دا خبره وکړه. پاکستان او قطر څلور معاهدې او مفاهمتي یادداشتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحا کې د یوې دستورې پر مهال
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر لوزنامو دسخت وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لوزنامه د مایع ګاز خرڅولو او اخیستلو ده. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د درېو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه یې د هیواد موسل ډیم وار له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا له هغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیوهمشر ریاست کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره ملیونر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډر د ډیموکرات ګوند د کاندیدټ ټاکنې ګټلې دي.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا عملی حامد زاده او زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.